سلام د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لست قدر من اوریدونکو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادې رادیو مجلې پروگرام ته ځانګړې ده لنډ خبری برخه هم لرو خو لمړی په مخړې خبرونو ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د لوی اختر لره رسیدو سره په افغانستان کې د کانګو تبې د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو او د قربانۍ لپاره د څارویو د لیږد او ذبحې له پلوه اندېښنه لري د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې ناروغۍ پیښې له څارویو څخه انسانانو ته سرایت کوي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده بلخوا د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روان 2024 کال له پایله په تیرو 15 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي او له امله یې شپږ تنه مړه شوي دي طالبانو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د سږني کال په دوو لومړیو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د کانګو تبې ناروغي 18 سلنه زیاته شوې په 2023 کال کې په افغانستان کې د کانګو تبې له 1200 زیاتې پیښې ثبت شوې وې او شاوخوا 100 تنه یې مړه کړي وو د بهرنی عمل د خدمت په نوم د اروپایي ټولنې یوې ادارې له افغانانو سره د تعامل لپاره په بروکسل کې د یوې غونډې د جوړولو اعلان کړی د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې اروپایي ټولنه افغانان یوازې نه شي پرېښودی او په دې غونډه کې به چې نیټه یې نه ده ښودل شوې د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو او د بشري مرستو رسولو تر ټولو اغیزمنې لارې تر بحث لاندې ونیسي اروپایي ټولنې د بیان په دوام لیکلي دي چې د دې ټولنې بشري مرستې د اړو خلکو لپاره د هیلو کړکۍ ده با خبر سرچینه وایي د تاجکستان و وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور په وروستیو ورځو کې په امریکا کې نیول شوې دي د سرچینو چې نه غواړي نمونه یې خپاره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک فلادلفیا او لاس انجلس کې نیول شوې دي د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقیف کې دي له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی د تروریزم ضد څانګې لګولې ده حماس دلوی په غزا کې د جګړې د پای تر سوالو لپاره د امریکا د ولسمشر د طرح په اړه خپل خبرګونی ل یو لړ ملاحظات سره قطري او مصري منځګړو ته سپارل دی حماس او اسلامي جهاد دواړو چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د تروریستي ډلو په توګه پیژندل کیږي پرون وویل دوی یوې موافقې ته د رسیدو لپاره مثبت دریز لري او لومړیتوب یې دا دی چې جګړه په قطعي ډول بنده شي د حماس یو جګپوړي چارواکي د لبنان المیادین ټلویزیون ته وویل چې د ډلې د ولسمشر جو بایدن د طرحې په اړه یو لړ ملاحظات منځګړو ته سپارلي دي خو دې چارواکي جزئیات روښانه نه کړل واشنګټن ویلي دي چې د حماس ډلې د ځواب ارزونه کوي او د فوټبال نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې په لوبو کې افغانستان پرون له کویت څخه 1-0 ماتې وخوړه او د آسیایي ملتونو د جام سیالیو ته نیغ په نیغه د لارموندنې چانس یې له لاسه ورکړ پرون د الف ګروپ په لوبډلو کې افغانستان کویت ته او هندستان قطر ته لوبې وبایللې چې په نتیجه کې کویت او قطر آسیایي جام ته لاره ومونده افغانستان د لوبې په لومړۍ نیمای کې له کویت سره برابر روان و خو په دوهمه نیمایي کې په یو اتیایمه دقیقه کې کویت یو ګول وه آسیایي جام ته د لارموندنې د دریم پړاو سیالۍ به د افغانستان په ګډون د څلورویشتو لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15مه پیل شي او د 2026 کال د مارچ تر 1.5 پورې به دوام وکړي خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو لمړی لنډه خبري برخه ووري
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
او دا هم لومړی موضوع په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر ریچارډ بنټ نوی راپور پرون خپور شو د راپور چې د ښځو د حقوقو د نقص لقبل پر طالبانو کلک نیوکې پکې شوی د جون په 13مه د بشري حقوقو د شورا شپږ 500 ناستې ته وړاندې کیږي د بنټ راپور پر ښځو د تعلیم محدودیتونه روختیا، عدلی او قضایي سکتور ته د خزو نه لاسرسي او غني نور بشري ناخواله رانغاړي. جزئيات سفيولا ستانګزاي اوروي.
د ریچارډ بنټ نوې راپور پروند د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په وې پاڼه کې خبر شوې چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته سپکاوی، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دا یو وشت مخیز راپور د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریزونه ننګولي چې لامل یې د ښځو او نجونو حقوقو تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بنټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د لم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملی کړی دی. هغه د بیلګې په توګه د 2023 کال له جون رئیس د طالبانو لخوا د ځینو حقوق پالیسیو یادونه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه لاپسې مات کړي. د 2023 کال په جون کې د بنټ په خبره طالبانو بهرنۍ نا دولتي مؤسسې د تعلیمي پروګرامونو له مخته وړلو منع کړل، چې پکې محلي ټولګي هم شاملېږي. د راپورو له مخې د کندهار په ولایت کې سلګونه هغه محلي ټولګي تړل شوي چې یونیسف تمویلول او پکې له ښوونځیو محرومې زرګونه نجونې او هلکان په زده کړو بوخت وو. بنټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2023 کال رئیس د پر تعلیم د طالبانو بندیز د جبري ودونو پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتیدو پر هغوی د جنسي تیری او جنسي زورونه پیخي زیاتې کړي او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بنټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. بنټ خبرداري ورکړي چې نړیواله ټولنه د طالبانو د درولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي، د هغوی دا کړنې به بعد نسلی اغیز پریک د چټول نړی بطری زیان منشی. اخو د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مرستیاله هیدر بار د ریچارډ بنټ له دغه تفصیلی راپور هرکلای کړی دی. هغه ویلی، افغان خزی اونجونی هیڅ کوي چې نړی هېری کړي، او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر دغه راپور د خوځو اونجونو په وړاندې د طالبانو د دې خبره جنایتونو جدیت په ډاګه کوي. طالبانو لا د دې راپور تر لیکلو پورې د ریچارډ بنټ د دغه مفصل راپور په اړه څه نه دی ویلي. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لري بللی و چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقوقو په نقص تورن پیژندل شوی وو. تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم چې د روسیې د کازان په قربتوب د پوهنې په یو نړیوال فورم کې د طالبانو د پوهنې د وزیر حبیب الله آغا په ملتیا ګډون کړی، د نړۍ ځینې هیوادونه تورن کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د ندیم او حبیب الله آغا په مشرۍ وزارتونه او تر هغه ورپورته د طالبانو رهبري له ښوونځیو او لوړو زده کړو ملیونونو افغان جنو د محرومیت اصلي مسؤلین بلل کیږي. دوی د نړۍ له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره د تعلیم او لوړو زده کړو په برخه کې خپل دریز نه دی په شا شوی.
و موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي په تازه راپور کې پر خزو د تعلیم محدودیتونه، روغتیا، عدلی او قضایي سکتور ته د خزو نه لاسرسي او ګڼ نور بشري مسایل رانغړل شوی دی. په افغانستان کې د نجونو پر ښوونځیو د بندیز زر ورځې په پوره کېدو دي. له ښوونځیو محرومې نجونې وایي چې ژوند یې تیاره دی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت د 1400 هجري لمریز کال د وږي په شپږویشتمه له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او اعلان وکړ چې د یو میکانیزم له جوړولو او د دوی د مشر له فرمان وروسته دا بندیز لری کوي. خو برعکس پر نجونو او ښځو محدودیتونه نور هم زیات شول.
کله وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی کنه، انت دا نور څومره وي؟ بس دی کنه، بس دی کنه، بس دی کنه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به همېشه ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېولې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روانې شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي. ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي، د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي، له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او
زکړه څخه محروم دي، ډیر ورته خفای ما.
د دایکندي ولایت اوسیدونکو او لز زکړو به برخي یو بل انجلې فهمي ازادي رادیو ته وویل.
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کې چې په یو به بخلی که حالت کې کله چې وینم هلکان خوانځي ته ځي راته ډیر ستونز منه ده. ته خوانځي د تړلو لامل ډیر خوښینیم، هیڅ کوم ځای ته تلو علاقه نه لرم. ولی طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو.
چیرې طالبان مرا نه میمونه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادي رادیو ته وویل.
باید دوی د دین سم تعبیر وکړي ځکه 55 اسلامي هیوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي، پوهنتون نه خلاص دي او هغوی تر ډاکتر زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لزده کړو پرته زر ورځې وحشتناکه دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې لزده کړو بې برخې سوي دي ډیره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډیر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې لزده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هیواد لپاره هم ډیر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بیرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کیږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر بروی په دې کار کې نه وځي طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅ کله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نیټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای د برلین له کانفرنس د اوکراین د دفاع او تر جګړې وروسته بیا رغونې لپاره د میلیاردونو یورو مرستې تمه لري. د برلین په کانفرنس کې چې پرون پیل شو او نن به هم دوام وکړي، شاوخوا 2000 سیاستوال، سوداګر او د نورو برخو استازي ګډون لري. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د برلین د کانفرنس په پایل کې ویل د روسیې د بریدونو په نتیجه کې د اوکراین د برېښنایي تاسیساتو نیمایي برخه ویجاړه شوې. هغه ویلي د برلین له کانفرنس دا تمه لري چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو د تولید، د برېښنا د بنسټیزو تاسیساتو د بیا رغونې او نوي کولو لپاره میلیاردونه یورو مرستې وکړي. هغه ویل که چېرته د روسیې د ترهګریزو هڅو وړتیا محدوده شي، بیا به د واقعي سولې منلو ته اړ شي. زلنسکی د جرمني له صدراعظم اولاف شولز سره په ګډ خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال زیاته کړه.
دا مهمه ده چې واقعیت سره مخ شو. دا جګړه یوازې د دې لپاره روانه ده چې پوتین د اوکراین په وړاندې زموږ په وړاندې د جګړې ترهګرۍ او بریدونو د دوام امکان لري. کله چې د روسیې لخوا د خپلو ګاونډیانو د ترور کولو توان محدود شي، روسیا به مجبور شي چې د رښتینی سولې لپاره لار ومومي.
زیلنسکی ویل په ګډه د روسیې مخه نیولی شو او وخت یې را رسېدلی چې متحدین اوکراین ته ټولې وسلې په واک کې ورکړي چې